تانه در تلفن پیامگیر رادیو آزادی بگذارین. حال رسیدیم به پایان این مجله خبری. عصمت سروان در استودیو است و برنامه یک ساعت دیگر به شما معرفی و پیشکش میکنه.
ډیر مننه قدر منوردون کو یو ځل بیا سلامونه وړاندې کوم. د دې سات په خبرونه کې به واوري چې د امریکا دفاع وزیر رابرټ ګیټس د خلیج د سیمې عربي هیوادونو غواړي چې په افغانستان کې له امنیت او پرمختګ سره مرسته وکړي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار له افغان کاندیدانو سره د امریکا د سفیر د کتنو په باب د افغانستان د حکومت اندیښنه ردوي. نور موضوعات هم لرو خو لومړی به فرشته جلال زید افغانستان او نړۍ د دې سات خبرونه واوروي.
د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزیر وای په افغانستان کې د جګړې د بری نازک امکانات شته. په افغانستان کې درې جرمني عسكر وژل شوي. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس وای په ایران کې د اعتراض کوونکو وهل ټکول کېدل پک لکه غندي. په تهران کې د لاریونونو د مخنیوي په خاطر شدید امنیتي تدابیر نیول شوي او په رپورټونو وایي چې په پاکستان کې د وسلوالو طالبانو پر پټنځایونو د امریکا د بی پلوټ الوتکو په حمله کې تر 50 زیات وسلوال کسان وژل شوي. د خبرونو تفصیل. د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزیر رابرټ ګیټس د خلیج د هیوادونو له پوځي مشرانو غوښتنه کړې چې په افغانستان کې د امنیت په تامین او دغه هیواد په اقتصادي پراختیا کې همکاري وکړي. رابرټ ګیټس وایي د اوسله بنبست سره د دې مخامخ جګړې د بری نازک امکانات شته. رابرټ ګیټس پرون ناوخته په واشنگټن کې خبري کانفرنس ته په وینا کې د وسلوالو په ضد د پاکستان د حکومت پوځي عملیات لومړی مثبت ګام بللی. ګیټس ویلي دا د داسې حکومت لخوا د هیلمندۍ هڅې پیدا کوي چې هر لحظه د اتومي قدرت لرونکي ګاونډي هند سره په جګړه کې د شکل کېدو له امکان سره مخامخ دی. په افغانستان کې درې جرمني عسكر ووژل سول. پر دې جرمني عسکرو پرون کندز ته نږدې حمله سوې وه. د جرمني د دفاع وزارت ویلي چې پر عسکرو د غزمې په وخت کې ډزې وسوې. په افغانستان کې تر اوسه 14 جرمني عسكر ووژل سوي دي. د جرمني د پارلمان له پریکړې سره سم باید د هیواد افغانستان کې 4500 عسكر ولري. د جرمني عسكر له تیرو شپږو کلونو راهیسې د ناټو تر قومندان لاندې په افغانستان کې خدمت کوي. اوس مهال په افغانستان کې د دې هیواد د عسکرو شمیر په درې زره اووه سوه اوړي. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما وایي په ایران کې د اعتراض کوونکو وهل ټکول کېدو توقیف او هغوی ته متوجه نورو تهدیدونو سخت په غوسه کړی او نړیواله ټولنه ورڅخه په وحشت کې ده. جمهور رئیس اوباما پرون په واشنگټن کې د خبرو پر مهال د مظاهره کوونکو په وړاندې د ایران د حکومت دا ډول غبرګون غیر عادلانه وباله او وی غنده. دا وایي موږ د زرهاو ایرانیانو د هغه نه ختمیدونکي وقار شاهدان یو چې په خاموشي مارشونه کوي. موږ د هر عمر خلک ولیدل چې د خپل رای د حساب او د خپل ژغ د اوریدل کېدو لپاره هر څه له خطر سره مخامخ کړي. تر هر څه زیات موږ د هغه زړوري ښځې ولیدې چې د تهدید او تشدد په وړاندې ولاړې دي او د هغې ښځې عکسونه مو ولیدل چې په وینو کې غرق وه او پر سړک یې سا ورکړه. جمهور رئیس اوباما وایي دا ډېره خواشینونکې ده. دی وایي موږ پوهیږو چې هغه خلک چې د عدالت لپاره ولاړ سوي تل د تاریخ په اوږدو کې شي لاسته راغلي دي. جمهور رئیس باراک اوباما وویل چې د امریکا متحده ایالات د ایران د اسلامي جمهوریت ارضي تمامیت ته درناوی لري او دا چې امریکا په ایران کې د رژیم ضد مظاهرو په تنظیم کې لاس درلود عبس او غلطي خبرې دي. د یو بل خبر له مخې په تهران کې د رژیم ضد اعتراضي لاریونونو د مخنیوي په خاطر نن سخت امنیتي تدابیر نیول سوي دي. پرون هم د مظاهرو ضد سلحه او پولیسو او وسلوالو ملیشو د انتخاباتو د نتایجو په ضد د اعتراضي مظاهرو د مخنیوي په خاطر لاري او سرکونه بند کړي وو. د ایران شورای نگهبان د رایو د بیا شمیرل کېدو امکانات رد کړي او رپورټونه وایي چې د دې هیواد ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي د انتخاباتو د نتایجو د څارنې ډلې ته 15 ورځې نور وخت ورکړی چې د انتخاباتو د بهیر د شفافیت په اړه تحقیقات وکړي. رپورټونه وایي چې په پاکستان کې د وسلوالو طالبانو پر پټنځایونو د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په وروستۍ حمله کې لږ تر لږه 50 تنه وژل شوي. د رپورټونو پر اساس په جنوبي وزیرستان د راکټو د دې حملې په قربانیانو کې لږ تر لږه 40 مشکوک وسلوال طالبانو چې پرون د خپل یو مشهور قومندان جنازې ته راغون شوي وو. جنوبي وزیرستان د پاکستاني طالبانو د مشر ویتلا مسعود د فعالیتونو مرکز بلل کېږي. په سیمه د امریکا بی پیلوټ الوتکو په داسې حال کې راکټي حمله کړي چې د پاکستان پوځ د بیت الله مسعود پر پلویانو په سیمه کې د سترو پوځي عملیاتو لپاره ځان برابروي. د اورو اتلانتیک د همکارۍ او امنیت د شورا غونډه نن په قزاقستان کې پیل کېدونکې ده. په دې شورا کې د ناټو تړون د 28 غړو هیوادونو او هم د راز د دې تړون د 22 متحدو هیوادونو استازي برخه اخلي. د قزاقستان په مرکز استانه کې دا غونډه د ناټو د عمومي منشي یابدیوب شفر په مشرۍ پیلېدونکې ده او ویل کېږي چې د خبرو تمرکز به تر ډېره حده په افغانستان کې پر روان وضعیت وي. په غونډه کې به هم همداراز د مرکزي اسیا او د قفقاز پر حالاتو او همداراز اروپا ته د ګاز د انتقال پر پروژو بحث وسي. د ناټو لخوا د ساینس او امنیت فورم به همداراز یوه ورځ په الماتا کې د قزاقستان په ملي پوهنتون کې د معلوماتو ورکولو لپاره ځانګړي کړي. قزاقستان د روان کال په پیل کې موافقه وکړه چې په افغانستان کې به د ناټو قواو ته د لوجستیکي موادو د انتقال لپاره په خپله خاوره کې لار ورکوي. او د کوسوو پخوانی البانیایي نژادی صدر اعظم اګیم چیکو د نړیوالې محکمې د اجازې او د سربیا د موافقې له مخې په بلغاریا کې ونیول سو. سربیا هغه د مجرم معرفي کړی وو او په نویمه لسیزه کې د سربانو په ضد په جنګي جنایتونو کې د هغه د لاس لرلو په خاطر د توقیف له نړیوال فرمان سره موافقه کړې وه. د دې موافقې پر اساس د کولمبیا حکومت اګیم چیکو تیره میاشت د خپلې خاورې ویست او ویل کېږي چې پرون بلغاریا ته د تګ په وخت کې د امنیتي ځواکونو لخوا توقیف سو. چیکو د کوسوا د صدارت ترڅنګ یو وخت دغه هیواد د خپلواکۍ د ملیشو د ډلې پوځي رهبری هم کړې ده. د کوسوا حکومت چې البانیان پکې اکثریت دي تیره میاشت د انټرپول یا نړیوال پولیسو له شبکې غوښتنه وکړه چې د سربیا لخوا د اګیم چیکو د نیول کېدو فرمان ته اعتبار ورنه کړي. دا د دې سات خبرونه.
ساعت اته بجه او و دقیقه شوې. تاسو زموږ شخله ازادي رادیو څخه اورئ. د ازادي رادیو د خبرونې په دوام کې به واورئ. د امریکا د ملي امنیت څلاکار له افغان کاندیدانو سره د امریکا د سفیر د کتنو په باب د افغانستان د حکومت اندېښنه رد کړه. د امریکا دفاع وزیر رابرټ ګیټس د خلیج د سیمې له عربي هیوادونو وغوښتل چې په افغانستان کې له امنیت او پرمختګ سره مرسته وکړي. امریکا له قرغیزستان سره د ترانزیت په باب د موافقې هرکلی وکړه. د ترانزیت او سوداګرۍ په برخه کې وی موافقې ته د رسیدو په هدف د افغانستان او پاکستان دوهمه کاري غونډه نن په کابل کې دوام کوي. د پوهنې وزارت د 25 ولایتونو په لسکونو ښوونکي د زده کړو لپاره مالیزیا ته ولېږل. په جنوبي وزیرستان کې د بی پیلوټ الوتکو په دوه پرلپسو حملو کې شاوخوا اویا تنو ته مرحوب لا وشته. ځینې نور موضوعات هم لرو. له ازادي راډیو سره پاتې شئ. د امریکا د ملي امنیت څلاکار له افغان کاندیدانو سره د امریکا د سفیر په کتنو د شاغلي کرزي د حکومت اندېښنه رد کړه. په کابل کې د امریکا د سفیر بیرل اکنبری لوري د افغانستان د ولسمشر له درو کاندیدانو سره له کتنو وروسته د ولسمشر کرزي حکومت عکس العمل وشوت. د کرزي ویندوی همایون حمیدزاده پرون وویل بهرني سفیران باید د بهرنیو چارو وزارت له پالیسیو سره سم عمل وکړي او د دغو پالیسیو پر اساس له کاندیدانو سره وګوري. حمیدزاده وایي ک بهرني سفیران غواړي چې د کاندیدانو له پروګرامونو څخه ځانونه خبر کړي او ورسره وميني باید د بهرنیو چارو وزارت له چینل له کاندیدانو سره تماس ونیسي. خو د امریکا د ملي امنیت صلاحکار جیمز جونز د خپل سفر د لیدنو کتنو دفاع وکړه. د خپل سفیر د لیدنو کتنو دفاع وکړه او ویل چې امریکا په ټولو دیموکراتیکو هیوادونو کې چې آزاد انتخابات پکې ترسره کیږي همدا شی و تعقیبوي. له کابل څخه د ازادي رادیو د خبريال په راپور کې د دې موضوع نور جزئیات واوري.
د ملي امنیت په چارو کې د متحده ایالاتو د جمهور رئیس صلاحکار جیمز جونز په ډاګه کړ چې هیواد د افغانستان د جمهوریت ریاست او ولایتي شوراګانو په راتلونکو انتخاباتو کې د خلکو پر حقوقو ټینګار کوي او له هیڅ کوم کاندید نه ملاتړ او یا هم مخالفت نه کوي. نوموړي د جمهوریت ریاست لزینو کاندیدانو سره په کابل کې د امریکا د سفیر آیکنبیری د لیدنو په اړه د افغان حکومت اندېښنې رد کړې او ویل خغلی آیکنبیری په افغانستان کې د امریکا له پالیسیو سره سم عمل کوي. هغه د افغانستان د انتخاباتو له خپلواک کمیسون سره لکتنې وروسته خبريالانو ته وینا وکړه. جیمز جونز د یوې پوښتنې په ځواب کې د دغو لیدنو کتنو سپیناوی وکړ او زیاته کړه امریکا دغه تګلاره په نورو هیوادونو کې چې دیموکراتیک انتخابات پکې کیږي هم تعقیبوي.
دا یو وی خاغلی سفیر د متحده ایالاتو د پالیسیو څرګندوی کوي. زمنګ پالیسی دا ده چې ډاډمنه کړو رای ورکونکي کاندیدانو ته لاسرسی لري او کاندیدان د دې موقع لري چې خپل نظریات څرګند کړي. دا هغه تګلاره ده چې امریکا په نورو هیوادونو کې چې ډیموکراتیک انتخابات پکې کیږي هم پر مخ بیایي. د اپوزیسیون غږ اوریدل کیږي او دا د متحده ایالاتو لخوا هم اوریدل کیږي. نوموړي وویل امریکا له افغان دولت سره مرسته کوي چې په هیواد کې شفافو او آزادو انتخاباتو ته زمینه مساعده کړي. د جمهور رئیس حامد کرزي ویاند همایون حمیدزاده د سه شنبه پورز خبریالانو ته وویل د جمهوري ریاست له کاندیدانو سره د یو بهرني هیواد د سفیر لیده کاته د افغان دولت د پالیسیو پر خلاف کار دی او دا لیده کاته باید د بهرنیو چارو د وزارت په موافقه ترسره شي. نوموړي دغه څرګندونې وروسته له هغې وکړې چې د امریکا سفیر آیکن بیری په تیرو دریو ورځو کې د جمهوري ریاست له دریو کاندیدانو ډاکټر اشرف غنی احمدزی، عبدالله عبدالله او میرویس یاسینی سره په جلا جلا توګه وکتل. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جیمز جونز هم کابل ته د خپل سفر په ترڅ کې له جمهور رئیس حامد کرزي سره له لیدنې وروسته د جمهوري ریاست له یادو شویو دریو وړو کاندیدانو سره چې په انتخاباتو کې د کرزي اصلي سیالان بلل کیږي په ګډه غونډه کې ولیدل.
د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون یو اعلامیه خپره کړې چې په کې ویل شوی دی دوی ګرځنده ټیمونه جوړ کړی چې په ټولو ولایتونو کې چیرې چې خلکو د رایو کارتونه نوي اخیستي هغوی د هغوی نومونه ثبتوي. په دې هکله وروسته د انتخاباتو د کمیسیون له ویان نور محمد نور سره مرکه لرو، خو اوس د امریکا د یو بل چارواکي د سرګندونو جزئیات تر اورو. د امریکا دفاع وزیر رابرټ ګیرس د خلیج د سیمې عربي هیوادونو وغوښتل چې په افغانستان کې له امنیت او پرمختګ سره مرسته وکړي. هغه وویل چې اوس یوازې یو چانس شته چې په دغه هیواد کې د جګړې ولاړ حالت بدل کړي شي. رابرټ ګیرس چې په واشنگټن کې یو کانفرنس ته وینا کوله د سختریزو پر ضد د پاکستان د پوځ اوسنی عملیات د پاکستان د حکومت لمړنۍ زړور ګام وباله. د ول چې د خلیج د سیمې د هیوادونو مرسته هم اخیستمنه ده، خو د نور هیوادونو وهڅول چې د افغانستان د حکومتي ادارو او امنیت لشکولو او له پرمختیاي چارو سره په مرسته کې برخه واخلي. د دې موضوع نور جزئیات فرشته جلال سیاوروي.
د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزیر د اردن، عراق، سعودي عربستان، مصر، لبنان، کویت او د خلیج د یوشمنور هیوادونو د پوځي چارواکو په غونډه کې وویل د وسلوالو په ضد د پاکستان د حکومت د عملیاتو ترڅنګ هغه ملاتړ هم هیلي پیدا کوي چې افغانستان د خلیج د هیوادونو په شمول له نړیوالې ټولنې ترلاسه کړی دی. ګیرس له دې هیوادونو وغوښتل چې په افغانستان کې د امنیت د ټینګښت، د افغانستان د حکومت په پیاوړي کېدو، بیا رغونه او پراختیا کې همکاري زیاته کړي. ګیرس وویل د زیاتو منابعو کارول ښه همکاري په ملکی او پوځي برخه کې د مناسبې او ډیپلوماتیکې ستراتیژۍ عملي کول او همدارس له هغو تجربو څخه چې تر اوسه په عراق او افغانستان کې لرو کار اخیستل په افغانستان کې د وضعیت د بدلولو یوه نازکه او تاریخي موقع برابروي. د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزیر رابرټ ګیرس په پاکستان کې د وسلوالو طالبانو په ضد عملیات هم موثر وګڼل. په داسې حال کې چې د افغانستان په شمال ختیځ کې د امریکایي قواوې یو قومندان جان شپیزر پرون د امریکا د دفاع په وزارت کې خبری کنفرانس ته وویل چې د وسلوالو طالبانو په ضد له امریکا سره د پاکستان د همکاري پالیسي په افغانستان کې موثره بریښي. د امریکایي جنرال ویلي زه فکر کوم چې د دې همکاري اغیز ډیر واضح دی او سترګې نسی پرې پټېدای. قومندان شپیزر په خاص ډول په سوات، باجوړ او یو شمېر نورو سیمو کې چې د افغانستان سرحد ته نسبتا نږدې واقع دي اشاره وکړه. وی ویل په دې سیمو کې د عملیاتو دوام په افغانستان کې د وسلوالو فعالیتونه کم کړي. د امریکایي قومندان د دفاع د وزارت خبری کنفرانس ته زیاته کړه دا سیبری شي افغانستان ته د تګ لپاره اوس وسلوال ډیر امکانات نه لري ځکه وسلې او پیسې دواړه په ختمېدو دي.
آزادی رادیو، مستقل رادیو، ستاسو انتخاب، زمر انتخاب.
د پاکستان استخباراتي مامورینو رسنیو ته ویلي دي چې بي پيلوټو امریکایي الوتکو د پاکستاني طالبانو پر یو مهم مرکز توغندي وشتي دي او لشتر لشت څلويشت تنه وژل دي. په دې برید کې په لسګونو تنه نور ټپيان شوي دي. توغندي د سه شنبه په ورځ په جنوبي وزیرستان کې د جنازې د مراسمو پر مهال لګیدل دي. له پاکستان څخه د ازادي رادیو خبريال په خپل راپور کې وایي چې داسې راپورونه هم شته چې شایي په دې حمله کې شاوخوا اویا تنو ته مرشوب لا اوښتي وي. د راپور جزئیات د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې واوري.
د جنوبی وزیرستان په لدا سیمه کې د سه شنبه د سهار د جاسوسي الوتکو په بمباری کې د وژلو شوو شپږو کسانو د جنازې او خخولو مراسم د مولوي خواجه په نوم د یو ځای مشر په اجره کې روانو چې به هوا باز الوتکو یو وار بیا بمباری وکړه. وروستۍ حمله ډیره پیاوړې او خونړۍ وه. په دغه حمله کې لږ تر لږه 50 کسان وژل شوي او 15 نور ژوبل شوي دي. د پاکستان دولتي تلویزیون د وژلو شو کسانو شمیره 15 دی ښایي، خو ځینې آزادې سرچینې دا شمیره تر 80 پورې هم ښکاره کوي. ناتایید شوي راپورونه وایي د وژلو شو کسانو په منځ کې د بیت الله مسعود درې نږدې ملګري قاري حسین، قمندان سنگین او تاج نبی هم شامل دي. ځینې سرچینې وایي په خپله بیت الله مسعود هم د جنازې په مراسمو کې حاضر و، خو د هغه د نښه کېدو په اړه څه نه دي ویل شوي. د سیمې خلک وایي د دواړو حملو په ترڅ کې د پاکستانی او افغان طالبانو تر څنګ ګڼ شمېر بهرنیان هم په نښه شوي دي. ټپیان د واڼه دولتي روغتون ته د درملنې لپاره رسول شوي دي. ډاکټران د دوو کسانو صحي وضعیت اندېښنې وړ ښیي. د پاکستان د دولتي خبري اژانس اي پي پي له قوله د دغه هیواد د اطلاعاتو او رسنیو د وزارت موین سید سمسام علي بخاري د سه شنبه په ورځ د دغه حملو نه پس ویل چې د امریکایي الوتکو حملې نه یوازې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه بلکې د امریکا او پاکستان اړیکې هم تر منفي اغیز لاندې راولي. په جنوبي وزیرستان کې د بي پلوټ الوتکو دوړه حملې د بیت الله مسعود او دغه د نګدي ملګرو د نخښه کولو په موخه تر سره شوې دي. د بیت الله پر ضد د پاکستان جیت الوتکې او هلیکوپټرې هم بمباري کوي. د حملو د لړۍ د سه شنبه په ورځ هم روانه وه. د دواړو حملو نه وړاندې د بیت الله مسعود یو رقیب قمندان قاري زین الدین د سه شنبه په سهار په خپل کور کې وژل شو. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک په یو خبري غونډه کې ویل په پاکستان کې د حکومت پلوي کسان د طالبانو لخوا په نخ کېږي.
جو بھی اس وقت گورنمنٹ کا کوئی ساتھ دینے کی کوشش کر رہا ہے، دے آر ٹرائنگ ٹو ٹیررائز.
چې څوک هم د حکومت ملاتړ کوي طالبانی وژنې. تاسو ګورئ مولانا سرفراز نعیمی په ځانمرګي حمله کې لمنځه وړل شو او اوس قاری زین الدین هم د خپل ملګري په لاس وژل شو. موږ د دې پیښې پلټنه کوو. د تروریزم پر ضد مبارزه د سرونو قرباني غواړي. په جنوبي وزیرستان کې له یوې خوا د امریکا جاسوسي الوتکې او له بلې خوا د پاکستان جیټ الوتکې او هلیکوپټرې بمباري کوي. د جنگ له ویرې شپېتو زرونه زیات کسان د ډیر اسماعیل خان ښار ته کډه شوي دي.
د صبور الکوزی په نامه د ننګرهار یو سوداګر د 3.5 زر امریکایي ډالرو په شخصي پانګه د ننګرهار په شیرزاد ولسوالۍ کې د رخت یو فابریکه جوړه کړې ده. د دې پروژې په تطبیقولو او بشپړولو کې ورسره د امریکا د مرستو د پراختیا ادارې مالی او تخنیکی مرسته کړې ده. نور حال ننګرهار د اصلي رادیو د خبريال پر راپور کې
د امریکا د مرستو د پراختیا ادارې په مالی ملاتړ په ننګرهار کې درخت فابریکه هره ورځ تر 600 مترو پورې ټوکر تولیدوي. دا فابریکه د عبدالصبور الکوزی په نامه د یو خصوصي سوداګر په همت جوړه شوې چې د ځینو وسایلو او ټریننګ په برخه کې ورسره د امریکا د مرستو د پراختیا ادارې هم کومک کړي. صبور الکوزی د سه شنبه په ورځ آزادۍ رادیو ته وویل
زما په امریکا د صبور الکوزی په نام باندې ده او دا د نساجي په امریکا ده. دې کې مطلب دا ده چې د نساجي کې ساده رخت هر قسم ته قسمه قسم رختونه مطلب دا دی کی تولیدی خو مونږ ته د تارو پورې به اړه لري یا مطلب دا چې دا تخنیک پورې به اړه لري. نور ان شاء الله په دې کې ټول مشکل دی ټوکرانو مې ان شاء الله چې دا حل کیږي. په دې امریکا کې خو تقریبا 15 کسان تر دې شو پورې کار کوي او ان شاء الله چې دې ته امتداد ورکوم چې دا وګده شي. په دې کې ډیر خلک 50 متر صادر ټوکر مطلب یو ماشين هغه کوي او 15 صادر مطلب دا چې دا کوي. د ورځې مطلب د سی وګوره سل صادر یا اندسی سرور سو 500 متره ټوکران د سی تشپک سو پورې راکی.
د ننګرهار درختونو دوکانداران هم دغه فابریکې د تولیداتو په اړه نظر لري.
زمانم عمران الله مرزا مینوال دی. ورشته په مرخ خلو کوم درخت کارخانه جوړ شوې ده. نو موږ د څوبره ځکیږي دا لن وخی دوه درې میشته په وخت کېږي چې دا د مرخ خلو کارخانه زمو بازار ته جلبات خار ته درختونه ټیکري او نور څه بالا وته راځي. نو علاقمندان د تقدیر دی خدای وکړي چې د دې کارخانه سره زمو شخصي تجارتان او نور دولت د لور فروش هوا کې د سره کومک وکي چې ترڅو زمونږ د نور د رخ فروشان یعنی لاور نو پنجاب نورښتونه راوړي چې له دې نه خلاص شي. دا لږ وخت کېږي چې په اوس جلاوت خار ته راوتلي دي. ولکه مندان هم ډېر د پوښتنې ډېرې کوي واغه وایي چې خوګیانو په مرکخیلو کې چې وایي کوم رخت جوړېږي وایي هغه ټیکلې واغه ساده نو موږ بیا هغه ورطرف لوشي. دا
د صبور الکوزی درخت فابریکې وازنه استونزه لپومبینه د تارونو د جوړولو ده. الکوزی وای اوس اوس لپیخور نه تار راوړي چې دوی یې له ستونزو سره مخ کړي دي.
نو مشکل دي دغه تارو ده چې تار باید دغه کارخانه دلته یې چې مطلب زمون مشکل ده دلته حل شي. لنډ دغه تار مونږ د پاکستان نه راوړو یا د هند نه راوړو یا د چین نه راوړو او دا ډېر اسانه زه کار الحمدلله پنبه په افغانستان کې ډېره ده او دغه وړۍ ډېره ده په افغانستان کې لکه هغه کوم خام مواد چې دي هغه افغانستان کې ډېر دي. خو مونږ ته دا ده چې یو سړی پیسهدار یا دولت یا شخص هغه دا کار وکړي چې مطلب دغه کارخانه جوړه کړي چې تار مطلب دا ده چې په هغه راشي داسې ورته وایي لاسته راوړي مطلب تار دې ملکي هغوی نو مونږ خارج دپاره کوم ضرورت نه لرو.
د صبور الکوزی درخت کارخانې خاوند وایي که حکومت او یا نورې مرستندویو ټولنې ورسره د تار جوړولو په برخه کې مرسته وکړي د فابریکې ګټه د کارګرو شمیر به دوه برابر شي او له بهرنۍ اړتیا نه به هم خلاص شي. د امریکا د مرستو د پراختیا ادارې لخوا د تمویلیدونکو ادارې ډي اي اي د صنایعو د برخې مسول نور عالم وویل سم د سیخو دوی هم دومره مرسته کړې او پاینده کې به ورسره د تار په برخه کې هم خپل مرسته پراخه کړي.
د 1988 کال انتخابات
قدر من اوردونکو تاسو زموږ غږ لازاري رادیو څخه اوري. د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون یو اعلامیه خپره کړې چې د دوی ګرځنده ټیمونه باید افغانستان په ټولو ولایتونو کې چیرې چې خلکو د رای ورکولو کارتونه نه دي اخیستي د هغوی نمونه له سره ثبت کړي. د ازادي راډیو خبریال په کابل کې د دې کمیسیون له بیان سره یو مرکه کړې ده. نو د ښاغلي نور محمد نور مرکه واوري.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو اعلامیه خپره کړې ده چې په ځینو سیمو کې د نوم لیکنې لړۍ له سره پیل کړي. لطفاً په دې حصہ کې معلومات راکړئ.
موږ په څلور پړاوونو کې د هیواد په ګوټ ګوټ کې په دې باندې بریالي شو چې خلکو ته کارتونه ورکو او ټول ټال په دغه بهیر کې 4.5 میلیونو کسانو درې کارتونه ترلاسه کړي دي. موږ په دې وروستیو کې چې د سرطان نمبرې نیټه کېږي ګرځنده ټیمونه د هیواد په 14 ولایتو کې په دندو وګمارل. دوه برخې لري، یو د ښځو لپاره یو هم د نارینه وو لپاره. هغه کسان چې یعنی کارتونه نوي ترلاسه کړي او دغه بهیر څخه تر دې دمو پرې پاتې وي د دوی لپاره چانس شته دی چې په دغه 20 ورځو کې د دغه ګرځندو ټیمونو له لارې خپل نومونه ثبت کړي او درې کارتونه ترلاسه کړي.
دغه خلک چې د نوم لیکنې نه پاتې دي په کوم سیمو کې وسیږي او کوم ولایتونه دي؟
کوم سروې چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون تر سره کړی و او خلکو ځینې غوښتنه درلوده چې دغه سیمه د نوم لیکنې له بهیر څخه پاتې دي او یا هم ځینې نوې مهاجر هغه ځای ته راغلي دي. نو دغه لپاره دغه ټیمونه په دندو باندې ګمارل شوي دي. ولو په هر ځای کې وي د ګرځنده ټیمونه دغه دنده چې دوی ته لاړ شي او کارتونه ورته ورکړي.
سمو د مخ کې یو څو ولسوالۍ د نوم لیکنه نه پاتې وي، هغه ولسوالۍ کمی دي؟
په مشخصه توګه فکر کوم تاسو هغه اته نه امنه ولسوالۍ ته اشاره کوي. هغه تر دې دمو پورې زموږ په پلان کې نه دي شاملې ځکه چې امنیتي حالت په هغه کې د ډاډ وړ نه ده. 15 ولسوالۍ د هلمند په ولایت کې دي، دوه د غزنی په ولایت کې، یو هم د میدان وردګو جغتو ولسوالۍ ده. په دې برخه کې مونږ خپل وړاندیزونه د امنیتي ارګانونو په ادرس باندې لیکلې دي او هر کله چې زمونږ د کارکونکو امنیت په دغه تو ولسوالۍ کې خواندي شي مونږ به هرو مرو هغه ځای ته ځو او خلکو ته چې واجد شرایط درې کارتونه باور کوو. نو مونږ د امنیتي ارګانونو د شنه څراغ لپاره انتظار کاږو. هر کله چې دوی مونږ ته شین څراغ راکړي مونږ داخله لپاره ځانګړي ټیمونه ډېر مواد په پام کې نیول دي چې په کم وخت کې وکولای شو ټول هغه کسان چې وغواړي او واجد شرایط وي په دغه ولسوالیو کې نومونه ولیکو. البته دغه نوي ګرځنده ټیمونه چې په دندو ګمارل شوي دي پرته د دغو اتو ولسوالیو څخه نور په ټول افغانستان کې غواړي چې خلکو ته کارتونه ورکړي.
که چیرې کمیسیون ونه توانید چې د خلکو نومونه ثبت کړي او انتخابات نږدې شي بیا به ستاسو تدابیر څه دي؟
مونږ دلته دوه لارې لرو. یو دا چې په دغه دوو میاشتو کې څه کم چې انتخابات ته پاتې دي هر کله چې امنیتي ارګانونو مونږ ته وویل چې دغه ولسوالۍ خوندي دي مونږ آماده یو. که چیرې تر ټاکنو پورې چې د زمري 9 نیټه ده دا کار امنیتي ارګانونو له مونږ لپاره ونو شو کلی نو پاغه وخت کې مونږ دوهم آپشن ته مراجعه کوو چې هغه بده وي چې مونږ د رایو پورس باندې به هغه کسان چې واجد شرایط هلته برتي مونږ پرانیزو په دغه اتول سوالو کې دیو طرفه به خلکو ته چې واجد شرایط کارتونه ورکو او د بل لوري به هم صندوقونه ورته او دوه چې دوی په مغه ورس باندې رای ورکي. مګر مونږ دغه اول آپشن ته هیلمون یو او د هغه په تمه یو چې ډیر ژر امنیتي ورګرنه په دغه اتول سوالو کې زمونږ د کارکونکو امنیت او د خلکو امنیت د ډاټول وګرځوي. بیا هم مونږ ستاسو له لارې ټولو کسانو ته دا رسول غواړو چې دا یو ملي بهیر ده او د سولې له لارې دوی کولی شي خپل استازي د ولایتي شورا لپاره خپل ولسمشر د پارلمان استازي غوره کړي. نو طبعا دا د دوی لپاره یو ښه چانس ده چې په دغه پروسه کې ونډه واخلي او زمينه ورته مسایده کې.
ښاغلی نور ستاسو نه ډېره مننه.
ستاسو نه مننه.
د انتخاباتو په اړه خپل دستور ګولې د لحال د ټلیفوني پیغامونو اس ام اس ایمیلونو او لیکونو لاري مشتراولېږي او د ازادي رادیو خبريال سي راپور تاسو نشرې زموږ.
د افغانستان د جمهور ریاست د کاندیدانو د انتخاباتي مبارزو په لړ کې ډاکټر اشرف غني احمدزی یو ځل بیا د خپل پلویانو په یو پراخه غونډه کې را څرګند شو او د خپل پروګرامونو په اړه دوی ته معلومات وړاندې کړل. هغه غونډې ته د وینا په ترڅ کې خلک وهڅول چې داسې یو چاته رای ورکړي چې د هیواد او خلکو د ګټو لپاره کار وکړي. غونډې ته د نوموړي د څرګندونو په هکله له کابل څخه د ازادي راډیو خبریال راپور لري.
د افغانستان د جمهوریت ریاست څوکۍ ته کاندید ډاکټر اشرف غنی احمد زیله خلکو غوښتل چې د انتخاباتو په ورځ خپل رای په داسې توګه وکاروي چې د په وینا دی غختلې او بریالي افغانستان بنسټ کې خودل شي. ډاکټر اشرف غنی احمد زی چې د سه شنبه په ورځ په کابل کې د خپل پلویانو یوې غونډې ته وینا کوله د خپل 15 کلن کاري پروګرام ته تشریح کولو ترڅنګ وویل چې د بریالي کېدو په صورت کې به د خلکو ته د کار د مواقع او نور خدماتو د برابرولو لپاره هڅه وکړي.
تنها دو
هدف دی وای یوازې دوه هدف چې زه تاسو ته د اقتصاد په برخه کې لرم عملی شي دا به مش نمونه خروار وي. زه غواړم په راتلونکو 15 کلونو کې د 1,000,000 خلکو لپاره د کار زمينه برابر کړم چې په دې کې درې لکه د خويندو لپاره دي. دوه همدا چې زه غواړم په راتلونکو 15 کلونو کې 1,000,000 هستوګنځي جوړ کړم سو په دې ترتیب سره په هیواد کې د بے سرپناهي ستونزه هوار شي. ډاکټر اشرف غنی احمد زی په خپل خبرو کې د افغانستان د اقتصادي پیاوړتیا په اړه هم خپل پروګرامونو ته اشاره وکړه او ویل چې د په انتخاباتو کې د بریالي کېدو په صورت کې په هیواد کې لښتو امکاناتو نه په ګټه د هیواد د اقتصادي پیاوړتیا لپاره کار وکړي. له بل لوري د غونډې برخوالو په داسې حال کې چې ډاکټر اشرف غنی احمد زی د افغانستان د جمهوریت ریاست د څوکۍ لپاره یو مناسب کس وباله هیله څرګنده کړه چې د په انتخاباتو کې بریالي شي. د غونډې یو برخوال شیرین اقامندوزی وویل چې ډاکټر اشرف غنی احمد زی کولای شي چې افغانستان لپاره بحران نو باسي
د دو کاری پلان ډیر اساسي او د افغانستان د پرمختګ ترقی او تمدن لپاره جوړ دی. د خپل پلان لپاره واسي پروګرامونه په مخ کې لري چې هغه د افغانستان مهمه مدني سیمې دي پروژې دي او په څنګ کې اقتصادي پلانونه دي دغه مهمه اساسي ټکی د ملک د جوړښت لپاره دي.
ډاکټر اشرف غنی احمد زید د جمهور ریاست څوکۍ ته لسلوختو کاندیدانو څخه یو دی چې د زمری د میاشتې په نهشته منېټه د انتخاباتو د ګټلو لپاره میدان ته راوتل دی. د انتخاباتي کمپاین لپاره راهیس په هغو دریو کاندیدانو کې هم شامل دی چې د امریکا له سفیر سره لیدل دي. د انتخاباتي کمپاینونو لپاره راهیس دا هم لیدل کېږي چې ټول کاندیدان افغانستان ته د ورپې خستونزو د هواري لپاره ورته پروګرامونه وړاندې کوي او وایي چې د بریالي کېدو په صورت کې به د شتو ستونزو د هواري لپاره دا کارونه کوي. خو کتونکي بیا وایي چې د کاندیدانو په شمېر کې طالب خلک د خپل پام وړ کاندید په غوړه کولو کې لستونزو سره مخ کړي. دوی دا هم وایي چې په راتلونکو کې باید داسې شرایط نافذ شي چې د کاندیدانو په شمیر کې د زیاتوالي مخنیوي وشي.
په کابل کې مو د انتخاباتو د یو کاندید ډاکټر اشرف غنی احمد زید انتخاباتي کمپاین په حق له راپور واوریدو.
د افغانستان د جمهوریت ریاست له کاندیدانو سره د ځانګړو مرکو په لړ کې دا ځلې ملا عبدالسلام راکټي د ځان او خپل پروګرامونو په اړه غږیږي. له نوموړي سره د دې مرکه اوریدل د چهارشنبه په ورځ له غرمې مخکې په 10:20 او له ماسپښین وروسته په 2:20 په یاد ولرئ.
په دغو ځانګړو مرکو سربیره ازادي راډیو د هر ساعت په هر ساعت کې د انتخاباتو په اړه ځانګړي پروګرامونه لري، او دغه ورځ د سه شنبې په ورځ د افغانستان د مازیګر له 3 تر 5 بجو پورې مستقیمه خپرونه لري. په دې خپرونه کې څو تنه کاندیدان برخه اخلي او ستاسو قدرمنو اوریدونکو پوښتنو ته ځوابونه وایي. د ازادي راډیو د ټلیفون شمیرې هم په همغه ساعت اعلانیږي. خو اوس 8:30 دی، توجه وکړئ د نړۍ او افغانستان د مهمو خبرونو لنډیز چې فرشته جلال زی دراوروي.
د امریکا د متحدو ایالاتو د دفاع وزیر رابرت ګیټس د خلیج د هیوادو له پوځي مشرانو غوښتنه کړې چې په افغانستان کې د امنیت په تامین او د هیواد په پراختیا کې همکاري وکړي. په کندوز کې درې جرمني عسکر وژل شوي. د جرمني د دفاع وزارت ویلي چې پر عسکرو یې د غزمې په وخت ډزې شوي او په افغانستان کې د دوی د عسکرو د تلفاتو شمیر 40 ته ورسید. د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما وايي په ایران کې د اعتراض کوونکو په وړاندې د رژیم عکس العمل په شدت غندي. په تهران کې نن د اعتراضي مظاهرو او لاریونونو د مخنیوي په خاطر شدید امنیتي تدابیر نیول شوي. رپورټونه وايي په پاکستان کې د وسلوالو طالبانو پر پټن ځایونو د امریکا د بي پيلوټ الوتکو په حمله کې لږ تر لږه 50 تنه وژل شوي چې ویل کیږي څلوېشت دی هغه مشکوک وسلوال طالبانو چې پرون د خپل یو مشر قومندان جنازې ترغون سیو. او د ایرو اتلانتیک د همکارۍ او امنیت د شورا غونډه نن په قزاقستان کې پیل کیږي. ویل کیږي چې په دغه شورا کې د خبرو یو موضوع د افغانستان حالات دي.
د مهمو خبرونو لنډیز مو له ازادي راډیو څخه واوریدو. د خبرونې په دوام کې د افغانستان او سیمې په اړه راز راپورونه لرو، خو تر دې چې دا راپورونه لرو باورو توجه کړئ د نړۍ د مطبوعاتو هغو تبصیرو ته چې د افغانستان په حق لیکلي او جان اقا لیکوزي لنډیز وړاندې کوي.
په امریکا کې خبرېدونکو ورځپاڼې باسټن ګلوب په روسي غنې کې په افغانستان کې د جمهور رئیس د انتخاباتو په اړه د امریکا د متحده ایالاتو د حکومت د اندېښنو او دریس په اړه مقاله لیکلي او په یو برخه کې راغلي. د افغانستان د جمهور رئیس د انتخاباتو لپاره لږ تر لږه 40 کاندیدان په داسې حال کې سیالۍ کوي چې وسلوال خپل فعالیتونه زیات کړي او د راتلونکي جمهور رئیس لپاره ممکن د واکمنۍ ساحه هم تنګه کړي. ورسپانه لیکي د امریکا په نظر د حامد کرزي د حکومت کمزوري د متحده ایالاتو د ملي امنیت مسله ګرځېدلې ده. تیره اونۍ د ناتو تلونکي عمومي قومندان جنرال جان کراډک کابل ته د خپل روسي سفر په مهال وویل په افغانستان کې ښه حکومت د وسلوالو د ماتولو لپاره اصلي عنصر ده. د ویل کچېری خلک فکر وکړي چې حکومت په ژوند کې مثبت بدلون نه راولي نو خبره به ډیره ګرانه وي. په داسې یو حالت کې به مهمه نه وي چې موږ د دې هیواد د امنیت لپاره څومره ښه کار کوو. باسن ګلوب لیکي جمهور رئیس جورج دبلیو بوش په ډاګه د حامد کرزي تر شا ولاړ و، خو جمهور رئیس باراک اوباما د هغه په پل قدم کې نخود او افغانستان ته د نورو 22 عسکرو لاستولو سره سره وایي چې په دې هیواد کې د هیڅ ځانګړي کاندید ملاتړ نه کوي. ورسپانه زیاتوي څو ورځې وړاندې په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر کارل آیکنبری چې یو متقاعد جنرال دی د جمهوري ریاست له 2 کاندیدانو ډاکټر عبدالله او اشرف غنی احمدي سره په یو خبري کانفرنس کې ګډون وکړ. آیکنبری د دې مخکې له یو بل مهم کاندید میرویس یاسینی سره هم په خبري کانفرنس کې ګډون کړی و. په دې کانفرنسونو کې د امریکا سفیر ویلي و د غواړي د کاندیدانو قوت معلوم کړي او د ورسپانه په باور داسې بریښي چې د امریکا سفیر غواړي حامد کرزی کونج ته کړي. باسټن ګلوب لیکي آیکنبری له ډاکټر عبدالله سره په ګډ خبري کانفرنس کې ویلي و موږ غواړو د کمزوري حکومت په اړه د کاندیدانو نظرونه معلوم کړو او دا ځکه موږ پوهیږو چې ضعیفه او کمزوري حکومت وسلوال تقویه کوي. آیکنبری دا هم ویلي و د دې وخت را رسیدلی چې د افغانستان خلک حکومت ته د تیرو 5 کلونو د واکمنۍ کولو نمرې ورکړي. د امریکا د بروکینګز انسټیټیوټ اټرنیز مرکز په وروستۍ خبرونه کې په افغانستان کې د ملکی خلکو د مرګ ژوبلې په اړه مقاله لیکلې او په یو برخه کې لیکي ملکی خلک له ډېرې مودې راهیسې د افغانستان د شخړې قربانیان دي. د ملګرو ملتونو د راپور په اساس په 2008 میلادي کال کې ټول ټال 2113 ملکی کسان د افغانستان په شخړو کې وژل شوي چې دا رقم د 2009 میلادي کال په پرتله په 30 زیات دی. خبرونه لیکي د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی په بروکنز انسټیټیوټ کې د وینا په مهال د فراه ولایت د بالابلوک ولسوالۍ د بمباریو په اړه وویل د امریکا د متحده ایالاتو د نوې ستراتیژۍ برای په دې کې دی چې په افغانستان کې د ملکی خلکو د مرګ ژوبلې د مطلق بندولو ډاډ ورکړي. د حامد کرزی د څرګندونو په غبرګون کې په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو نوي قمندان جنرال سټینلی مکرستل وویل په افغانستان کې به د نوو اقداماتو اغیزمنتوب په دې کې نه وي چې څه شمېر وسلوالو وژنو، بلکې ګټورتوب به یې په دې کې وي چې څه شمېر افغانان له شخړو وژغورو.
او د خبرونې په دې برخه کې به یو سندره سره واورو.
آخری گناہ کوم نو بس توبہ کوما یو آخری گناہ کوم نو بس توبہ توبہ کوما دستر کتندا سڑوں نو بس توبہ کوما دستر کتندا سڑوں نو بس توبہ کوما یو آخری گناہ کوم نو بس توبہ توبہ کوما یو آخری گناہ کوں بس توبہ توبہ کوں بس توبه توبه کومه یو اخری دو لگوم نو بس توبه توبه کومه دستر کو تندا سړوم نو بس توبه کومه دستر کو تندا سړوم نو بس توبه کومه یو اخری گنا کوم نو بس توبه توبه
د فیاض پاوس کې سندره مولا آزادی رادیو څخه واوریده ساعت 8:40 شوه. د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې د افغان ټلیکام د مخابراتي او معلوماتي ټکنالوژۍ د خدماتو پروژه په فعالیت پیل وکړه. د پروژه شپږ میاشتې مخکې د افغانستان په څه باندې 100 کلیو کې په ازمیشتي ډول فعال شوی او نتیجه مثبت بلل شوی ده. د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزیر د سه‌شنبه په ورځ په کابل کې د دې پروژې د پرانستلو په مهال وویل چې دا پروژه به د افغانستان په مرکزي برخو او د ځینو جنوبي ولایتونو په لرو پرتو کلیو کې فعالیت وکړي. دا په داسې حال کې ده چې همدا اوس د دې هیواد په مختلفو سیمو کې خلک د مخابراتي او معلوماتي ټکنالوژۍ د خدماتو له کیفیت او لوړو بیو څخه شکایت کوي. په دې اړه پام وکړئ له کابل د اسرې رادیو خبريال راپور ده.
د افغانستان د مخابراتو وزیر وایي چې په راتلونکو دریو کلونو کې به د دې هیواد په شپږو زرو لرو پرتو کلیو کې د افغان ټلیکام د مخابراتي شرکت له لارې ټلیفوني او انټرنیټي خدمات ورسول شي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزیر انجینر امیرزی سنگین د سه شنبه په ورځ د دې پروژې د پرانستلو په مهال په کابل کې خبريالانو ته وویل چې دا پروژه د سټلایټ یا مصنوعي سپوږمکۍ له لارې فعال شوی او په لرو پرتو کلیو کې به چې اوس مهال په کې مخابراتي او انټرنیټي خدمات نشته فعالیت وکړي. انجینر سنگین سرګند کړه چې د ټلیفوني او انټرنیټي خدماتو دغه پروژه په کلیو کې په هر دقیقه کې 10 افغانۍ لګښت لري او په لږه برېښنا به فعال شي.
دغه ټلیفونو لپاره په ځایو کې چې برق شته د برق څخه کار وکړي، په ځایو کې چې برق نشته دا ټلیفونونه د 12 ولټه د موټر د بیټرۍ څخه مستقیما فعالېږي. او د دې سره په څنګ کې د یو ډیر کوچنی سولر په ذریعہ سره هم دا ټلیفونونه فعالېدلی شي.
د مخابراتو وزیر وویل چې دا مهال د دې هیواد په سلو کې اتیا اوسیدونکو ته ټلیفوني خدمات رسول شوی او دا هڅه روانه ده چې په لرو پرتو کلیو او بانډو کې هغو 40% کسانو ته هم دا خدمات ورسول شي چې دا مهال ورڅخه به برخې دي. د مخابراتو وزیر انجینر امیرزی سنگین وایي چې د افغان ټلیکام په دې پروژه د حکومت لخوا 15 میلیون ډالر لګول شوی. په هر کلی کې به دوه ټلیفوني او یو انټرنیټي اړیکه ولري او د سیمې د اوسیدونکو لخوا به وچلول شي.
دا پروژه موږ د کلیو د خلکو سره په مشارکت وړاندې بیایو. هغه کوم ټلیفون چې په کلی کې نصب کیږي هغه به د کلی په یو وګړي پورې اړه ولري او هغه سړی به دا ټلیفون په خپل کلی کې د خلکو د خدماتو لپاره په کار اچوي. کوم عاید چې د دې څخه لاسته راځي هغه عاید به د ټلیفون د څښتن او د افغان ټلیکام ترمنځ به په مساویانه توګه سره شریکیږي.
د مخابراتو وزارت چارواکي وایي چې سر لنن بعد د هیواد نږدې 1.5 زر کلیو ته د دې پروژې د خدماتو تجهیزات ولېګل شي او زرګونو کسانو ته په دې پروژه کې کار هم پیدا شي. د محل په افغانستان کې د دولتي مخابراتي او معلوماتي ټکنالوژي د خدماتو ترڅنګ 15 خصوصي مخابراتي کمپنۍ هم فعالیت لري، خو ډېر شمیر خلک د دغه کمپنیو د خدماتو له ټیټ کیفیت او لوړې بیې څخه شکایت کوي. خو د مخابراتو وزارت وایي چې د خصوصي کمپنیو د ټلیفوني او انټرنیټي خدماتو د معیاري کیفیت د سارنې لپاره یو اداره فعال کړي او له دې وروسته به دا اداره د دغو شرکتونو د خدماتو کیفیت د افغانستان په ټولو برخو کې کنټرول او وڅاري.
د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د سباندې 4 کیلومتر سړک د جوړولو کار بشپړ شو. دا سړک د لشکرګاه د شاروالۍ په مالی مرسته جوړ شوی چې د سیمې خلک پرې ډېر خوشاله دي. دوی وایي ځینې پروژې وړې وي خو په ترسره کېدو یې ډېر وخت لګیږي. د هلمند والی وایي د دې ستونزې د هواري لپاره کار کوي. پام وکړئ په دې اړه له هلمند څخه د ازادي راډیو د خبريال راپور ته.
په لشکرګاه کې د 4 کیلومتره بیلابیل سړکونو د کیر کېدو په کار د شاوخوا کوڅو اوسیدونکو خوشاله دي. وایي د بیرغونې د کارونو د چټکتیا په اړه د دولت توجه غواړي. د لشکرګاه په تور ټانک سیمه کې د 4 کیلومتره بیلابیل سړکونو د پخېدو پر مهال د هغه سړک تر څنګ چې اوس یې کار اخیستنې ته وسپاري یو تن دکاندار وایي په خاطر دې په سیمه کې دوړې وي چې د دې وروسته به د کلي او کوڅو نه دوړې کډه وکړي. په عین حال کې د سړک د پرانستنې پر مهال زیات نور اوسیدونکو د دې کار په اړه خوشاله شول.
دا سړکونه چې جوړ شوي دي ډېر ستونزې وړي دي،
موږ ښار ته ښکلا ور بخښلې ده، دوړې ورکې کړې دي.
د ډامبر ګټې خو زیاتې دي. لومړی ګټه دا ده چې د صحت په برخه کې ډېر رول لوبولی سي، په دې خاطر چې که چیرې سړکان مو ډامبر وي، شاید هغه کم ناروغي منځته چې راځي ته شاید ورکې سي. خامه سړکان مو دي، نو کله چې دي په رفتار موټر تیز په تیزي تیر کړي، نو دلته د ګرد غبار راپورته چې د خلکو پر مغزو ډېر بد تاثیر کوي.
د تور ټنګ او 27 فاميلي په سیمه کې د یادو سو څلور کیلومتره بیلابیلو سړکونو ټول لګښت د ښاروالۍ له لوري ورکول کیږي، چې د لشکرګاه د ښاروال محمد داود په خبره 1,15,000 امریکایي ډالرې مالي لګښت راغلی دی. په هلمند کې یو شمېر خلک او ځایي اوسېدونکي نه یوازې د ځینو پروژو د کیفیت په اړه شکایت کوي، بلکې د یو شمېر ډیر وړو پروژو د اوږدمهاله تطبیق نه سر ټکوي. وایي زیاتې کوچنۍ پروژې وي چې په ډیر وخت کې لا کار نه بشپړ کیږي. د لشکرګاه ښار د تور ټنګ اوسېدونکی خان ګل وایي د کور مخ ته یوازې 3 کیلومتره سړک دی، چې د ده په خبره د نن څخه یې څلور میاشتې وړاندې د پیل کار پیل شوی دی، خو لا یې کار پای ته نه دی رسېدلی. دی د هلمند مسؤلینو نه غواړي چې د دا ډول وړو پروژو د پیل کار تر پایه پورې هر څه چټک کړي.
په لښکرګاه کې په دې رقم یا په ټول افغانستان کې بیا رغونه په همدې ډول جاری وي یا دوام ولري، چې هغه لکه اوس مهال چې زه په لښکرګاه کې بعضې سړکونه وینم چې هغه جوړ شوي دي، خو متاسفانه په داسې کم کیفیت جوړ شوي دي چې د هغو کیفیت د دې نه دی چې تر دوام کاله پورې دې وغځېږي.
د هلمند والي محمد ګلاب منګل د دا ډول پروژو د تطبیق په اړه وایي ځینې وړې پروژې د خپل پروسیجر له امله نشي تطبیق کېدای، چې د ښاغلي منګل په خبره په دې اړه یو پلان پیل کړی دی چې له امله به نور د دا ډول نیمګړتیاو مخه راونیول شي.
پروژې چې د کلو د رغونې او انکشاف د وزارت لخوا ترسره کیږي، تاسو پوهیږئ چې هغه د تحیه او تدارکاتو د قانون په اساس یو پروسیجر لري. په دې مورد کې زما پروسی سفر کې چې کابل ته تللی وم، له ښاغلي وزیر صاحب سره خبرې درلودې. کوشش په دې باندې روان دی چې هغه اداري پروسیجر چې په دې برخه کې موجود دی هغه رلنډ شي او څه سهولتونه پکې رامنځته شي.
په هلمند کې په دې ورځو کې د بیا رغونې د کارونو لړۍ ټکنۍ شوې ده. خلک وایي د لشکرګاه ډېر وړوکی ښار دی، مګر د تیرو 2 کلونو په موده کې لا دلته زیات سړکونه او لنډې لارې دي چې نه دي رغول شوي. خو د هلمند ولایتي مسؤلین خبر ورکوي چې په ډېرو لنډو ورځو کې به د لشکرګاه او ګرش ترمنځ سړک د پخېدو کار پیل کړي.
ژوند په لمبو کې ازادي راډیو د افغانستان د جګړه ځپلو سیمو په اړه یو نوې لړۍ پیلوي چې د دغو سیمو بیل بیل مشکلات څېړل شوي دي. په جګړه ځپلو سیمو کې څه تیریږي؟
په لار کې غلسته طالبان ستاره راوځي، ولې د دې مخنیوی نه کوي؟
هلته ښځې زده کوونکي
بل ورور می شهید شو چې دای مخه مخې راته مرګ
تبل سوې جنگ د پمو باندې
د بیلابیلو ادارو کارکونکي سوداګر د مدني ټولنې غړي او ماشومان څه ستونزې لري؟
زه امریکایی یم، زه نه وینم زموږ دموکراسي دغه پکې
دا لړۍ ډېر ژر د ازادي راډیو نه واوري.
ژوند په لمبو کې دا لړۍ به ژر له ازادي راډیو څخه واوري. د افغانستان له 25 ولایتونو څخه لسګونه تنه ښوونکي د تدریس د نویو میتودونو د زده کړې په هدف د پوهنې د وزارت لخوا مالیزیا ته واستول شول. د پوهنې وزیر د سه‌شنبې په ورځ د دغو ښوونکو د لیږلو په مهال خبریالانو ته وویل چې دا ښوونکي به په مالیزیا کې تر زده کړې وروسته په دارالمعلمینونو کې نورو ښوونکو ته درس ورکړي. دغو ښوونکو ژمنه وکړه چې د نویو میتودونو د زده کړې په برخه کې به ډېر هڅه وکړي تر څو وتوانی چې نورو ته د پوهنې په برخه کې ښه خدمات ترسره کړي. په دې اړه راپور لرو.
د پوهنې وزارت چارواکي وایي دوی هڅه کوي چې د ښوونکو د علمي سویې په لوړولو سره په دارالمعلمینونو کې ظرفیتونه لوړ او ښوونکي په لوړ معیار وروزي. د پوهنې وزیر ډاکټر فاروق وردک د سه شنبې په ورځ په کابل کې مالیزیا ته د مرکز ولایتونو له دارالمعلمینونو څخه د 150 تنو ښوونکو د استولو په محل خبریالانو ته وویل چې دغه ښوونکي د اسلامي تعلیماتو په برخه کې مالیزیا ته لیږل کیږي تر څو هلته نوي درسي میتودونه زده او د افغانستان په دارالمعلمینونو کې ښوونکو ته تدریس کړي. ډاکټر وردک سرګنده کړه چې د پوهنې په برخه کې د ظرفیتونو د لوړولو لپاره د دوی هڅې دوام لري او باید چې ښوونکي ورڅخه په پوره توګه ګټه پورته کړي.
استفاده وکړي، هر څه زده کړي او د پوهنتون څخه بیرون هم وګرځي. رمز د موفقیت او د انکشاف د مالیزیا وګورئ چې خپل وطن کې هغه تطبیق کړي. خیر دا سلسله روانه وي. د خیره ان شاء الله هر افغان ته چې د معارف په چوکاټ کې کار کوي دا فرصت ورته میسرېږي چې هم په داخل د وطن کې تحصیل وکړي، لوړ تحصیل هم بیرون د وطن سره.
د پوهنې وزارت چارواکو وویل چې په دغو ښوونکو کې 22 تنه نارینه او 3 تنه ښځې شامل دي او دوی د کابل او 25 ولایتونو له دارالمعلمینونو څخه انتخاب شوي دي. دغه ښوونکي بعد 4.5 میاشتې د مالیزیا په پایتخت کوالالمپور کې د ښوونکو د روزنې په انسټیټیوټ کې د اسلامي تعلیماتو په برخه کې زده کړې وکړي او د دوی د زده کړې مالي لګښت چې 3 لک امریکایي ډالره کېږي د استرالیا د هیواد لخوا ورکول کېږي. دغه ښوونکي په مالیزیا کې د درسي میتود دغه روزنیزه دوره مهمه بولي خو غوښتنه کوي چې باید ښوونکو ته له هیواد څخه بهر د ماسترۍ او دکترا په سطحه د زده کړې زمینه هم مساعده شي.
زه عبدالحمید یم، د هلمند ولایت څخه راغلی یم، د علي دارالمعلمین استاد یم. 10 کاله کېږي چې د تعلیم او تربیې څخه ډېر پاتې وو، موږ ډېر لرې ځینې پاتې شوي، نو موږ د هغو څخه نوې زده کړې کوو او بیا به خپل معلمینو او استادانو ته چې دی هغه وروښي.
د کندوز ولایت ډېر ګټور دی، که د دې نه لږ غونډه په ماستري لیول باندې یا دکترا لیول باندې، نو دا به ډېر ښه مفید دي. دغسې اسلامي هیوادونو ته تلل، د هغې د طریقو میتودونو، د هغې د روشونو نه استفاده کول، خپل هیواد د دې مشکلاتو نه ایستل ټول فریضه ده.
د پوهنې وزارت وایي چې دا مهال په افغانستان کې 2 سلویخ دارالمعلمینونه موجود دي چې څه باندې 3 سلویخ زره محصلینو ته د نږدې 100 تنو استادانو لخوا پکې زده کړې ورکول کېږي. دوی وایي چې اوس په هر ولایت کې یو اسلامي دارالعلوم هم جوړ شوی او د اسلامي علومو طالبان کولی شي بهرنیو هیوادونو ته د تک پر ځای په دغو اسلامي مرکزونو کې سبق ووایي. دا په داسې حال کې ده چې په ښوونځیو کې زده کوونکي شکایت کوي چې ډېر شمېر ښوونکي ټیټه علمي سویه لري او نشي کولای لکه څنګه چې لازمه ده زده کوونکو ته درس ورکړي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما وایي په ایران کې د اعتراض کوونکو وهل ټکول توقیف او هغوی ته متوجه نورو ګواښونو سخت عصبانی کړی دی. ولسمشر اوباما پرون په واشنگټن کې د خبرو په وخت د مظاهره کوونکو په وړاندې د ایران د حکومت دا ډول عکس العمل غیر عادلانه وباله. د دې خبرو نور جزئیات فرشته جلال زی اوروي.
جمهور رئیس اوباما وویل په ایران کې د انتخاباتو د نتایجو تر اعلان وروسته د رژیم ضد مظاهره چیانو په وړاندې عکس العمل په شدت غندي او غیر عادلانه بولي. د امریکا متحده ایالاتو نړیواله ټولنه د مظاهره کوونکو وهل ټکول کېدو او زندانونو ته د اعتراض کوونکو اچولو په شدت په غوسه او وحشت کې کړي. زه د غیر عادلانه عمل په شدت غندم او ځان د امریکا له خلکو سره یو ځای د هر بې ګناه ایراني د مړینې په غم کې شریک
ګڼم.
جمهور رئیس اوباما هم درس هغه تورونه غلط او ابس وبلل چې وای امریکا په دې ترڅ کې په ایران کې د سترو مظاهرو په منسجم کولو کې لاس درلود. د ایران د وضعیت په اړه د جمهور رئیس اوباما د خبرې په داسې حال کې خبرېږي چې د ایران شورای نگهبان د اپوزیسیون له لوري د انتخاباتو د نتایجو د دقت لپاره د رایو بیا شمیرن رد کړ. په ایران کې د جون په 12مه د جمهوري ریاست انتخابات وسول او جمهور رئیس محمود احمدی نژاد د جمهوري ریاست بل 4 کلن دوره وګټله. د جمهور رئیس احمدی نژاد عمده مخالف کاندید میر حسین موسوی او د هغه پلویان وایي چې په انتخاباتو کې درغلی سوي. له ایران وروستي خبره سوي رپورټونه څرګندوي چې د دې هیواد سر مذهبي مشر آیت الله علی خامنهای اوس موافقه کړې چې د انتخاباتو د تارني هیات ته 15 ورځې نور وخت ورکړي چې په انتخاباتو کې د درغلیو د امکان په اړه تحقیق وکړي. له بل پلوه د برتانیې صدر اعظم ګوردن براون اعلان کړی چې وروسته ردی چې د ایران رژیم برتانوي ډیپلوماټانو ته د غهیواد د وټولو امر وکړ، په برتانیا کې میشت ایرانی ډیپلوماټانو ته د وټولو ویل دي.
د ایران د دولت تر ټولو واکمنې شورا نگهبان اعلان وکړ چې د جون د 12مې نیټې د ولسمشر په انتخاباتو کې یو شمېر رایې ښکته پورته شوې دي، خو هغومره نه دي چې د انتخاباتو نتیجې بدلې کړي. بل لور ته اصلاح غوښتونکو د انټرنیټ له لارې لیکونه خپره کړي دي او ټینګار یې کړی دی چې د انتخاباتو نتیجې دې لغوه شي. احمد شبیر په دې اړه راپور وړاندې کوي.
د ایران د ولسمشر د وروستیو انتخاباتو اصلاح غوښتونکو کاندید مهدی کروبی له شورای نگهبان څخه غوښتنه کړې چې ټول انتخابات باطل اعلان کړي. شورای نگهبان منلې ده چې په ځینو صندوقونو کې ډېر رایې لوېدلې دي، خو څرګندوي چې دا رایې هم رحم نه دي چې د انتخاباتو پر نتایجو منفي اغېز وکړي. بل لور ته د شورای نگهبان ویان عباس علي کتخدایی د ایران دولتي رسنیو ته ویل دي چې سره له دې چې د شنبه په ورځ میر حسین موسوی او مهدی کروبی د شورای نگهبان غونډې ته حاضر نشول، خو لا هم دا فرصت لري چې دغه شورا ته خپل شکایت وړاندې کړي. ښاغلی کروبی بیا ویل دي چې په تیرې څه باندې وی ونی کې درایو صندوقونه د کورنیو چارو له وزارت سره نو څه چی غشتي وی هغه څه به یې کړی وی. لدی عمل د ستونزې د حل لپاره باید شورای نگهبان انتخابات باطل اعلان کړي. مهدی کروبی هم دراز اعلان وکړ چې ډیر ژر به د وروستیو مظاهرو د قربانیانو د ماتم مراسم ترسره کړي. د ایران د ولسمشری د وروستیو انتخاباتو له دوو اصلاح غوښتونکو څخه یو هم مهدی کروبی دی چې د ایران ملت ته په خپل لپاره شوې لیک کې څرګنده کړې ده چې هڅه کوي د دې مراسمو لپاره زمینه مساعده کړي او کله چې د اجازه ترلاسه کړه د ماتم د مراسمو د ځای او وخت اعلان به وکړي. په داسې حال کې چې سپای پاسداران خلکو ته خبرداری ورکوي چې غونډې به نه کوي، ښاغلی کروبی په خپل لیک کې د اساسي قانون په اساس څرګنده کړې ده چې د سولې سو غونډو او مظاهرو حق لري. ښاغلی کروبی په خپل لیک کې د هغو کسانو د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه کړې ده چې په وروستیو ورځو کې د حکومت د مخالفت په تور زنداني شوي دي. د همداراز هغو کسانو ته د درملنې د شرایطو د برابرولو غوښتنه کړې ده چې په وروستیو مظاهرو کې ټپیان شوي دي. د اصلاح غوښتونکو د بل کاندید میر حسین موسوي وی ملاتړې ټولنې جبهې مشارکت بیا د وروستیو مظاهرو په ترڅ کې د خلکو د زخمي کېدو، د وژلو، د خشونت او تخریب مسؤلان هغه کسان بللې دي چې په انتخاباتو کې یې لاسوهنه کړې ده. د اصلاح غوښتونکو یو بل ملاتړې ټولنه د مجمعي روحانیون ټولنه ده چې دوی له میر حسین موسوي څخه خپل ملاتړ د دوشنبې په ورځ اعلان کړ. په مجموعي روحانيون ټولنه کې یو شمېر مشهوري مذهبي چیرې لکه پخوانی ولسمشر محمد خاتمی عضویت لري. دغه ټولنې په وی خبرې کړې بیانې کې څرګنده کړې هغه کسان چې په هیله درایو صندوقونو ته ودرېدل او رایې ورکړي اوس باید په خاورو او وینو کې د خپلو لتپت ځوانانو جنازې پر اوږو واخلي.
په همدې راپور سره د راپورونو لړۍ سرته رسو او یو سندره دراورو. لدې سندرې وروسته هم امید مرزبان او پښمان راځي تاسو ته بل خبرونه وړاندې کوي.
خورات او خاند لیلا پسینا خل باندے چه گناہ مکڑے مرمرائے پچھ باندے نن خورات او خاند لیلا پسینا خل باندے نن خورات او خاند لیلا پسینا خل باندے محبت میں نور پبر نٹی گی مکڑ دیر برور جن پسپل باندے نن خورا تو خان دلیلا پسپی نل باندے سگنا مکڑے مرورائے پچھ باندے نن خورا تو خان دلیلا پسپی نل باندے نن خورا تو خان دلیلا پسپی نل باندے Hey, 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 hey,
خبر کبھی من فیصلے تیم راغلے فیصلے تیم راغلے تا تڑے خبر نور نشما من لے چیزات سینہ پوکرا یا پو یا پنا باندے